پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د مازیګر څلور بجې شپې احمد چبرم داسې رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپای مختوړي السلام علیکم. کابل د ماسکو د رواني اونۍ غونډې ته په اشاره وایي د طالبانو مشران باید هغه وخت سفرونه وکړي چې د ملګرو ملتونو تور لیست څخه نمونه لري شي. د دې ترڅنګ مو غیر مسؤولو وسلوالو ته د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له خبرداري په دې خبرونه کې خبرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې زورواکي او وسلوال په ولایتونو کې د ګرځېدو حق نه لري. په کندز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له یو زندان څخه 15 کسان خوشې کړای سوي دي. د ایران مذهبي مشر وایي چې مرګ په امریکا شوار د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو امریکایي واکمنانو ته متوجه دی، نه د امریکا ملت ته. د کورونې چارو وزارت وایي تر دې وروسته هیڅ مسول غیر مسول وسلوال یا زورواکی په ولایتونو کې د ګرځېدو را ګرځېدو حق نه لري. وزارت وایي پولیس به دغه اقدام د خلکو د شامنیت او د نظم د ټینګښت په هدف کوي. د کورونې چارو وزارت سرپرست ویان نصرت رحیمی نن ازادي رادیو ته وویل
لدی وروسته هیڅ زورواکی قانون متون کوي او غیر مسول وسلوال نشي کولای چې په هیڅ ولایت کې وګرځي او د خلکو د اذیت سبب شي.
د کورونی چارو وزارت تر دې مخکې د ځینو قانون ماتونکو زورواکو او تر تعقیب لاندې کسانو نمونه د ابلاغیو له لارې شریک کړي دي. وزارت ویلي که څوک ورسره د دغو کسانو په پیدا کولو کې مرسته وکړي جایزې ورکول کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په کندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له یو زندان څخه 15 کسان خوشې کړای سوي دي. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید نن په یو ویډیوي پیغام کې وویل دغه عملیات تیره شپه سوي دي.
تیره شپه د کندوز ولایت د چارداری په ولسوالۍ کې افغان ځانګړو ځواکونو د وسلوالو طالبانو په یو زندان عملیات ترسره کړي چې په پایله کې زموږ 15 تنه هیوادوال چې هلته زنداني وو هغه آزاد شوي دي. 4 تنه نور مشکوک کسان نیول شوي دي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغو عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو ځینې وسلې او وسایل له منځه وړل سوي دي. وسلوالو طالبانو د دې پر زندان د افغان قواوو د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د خوست امنیتي چارواکي وایي د لاسي بم په چاودنې کې د یوې کورنۍ درې غړي وژل سوي دي. د خوست امنیه قمندان مل پاسوال اختر محمد نورزوی نن ازادي راډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه د دوو کورنیو ترمنځ ته د شخصي ستونزو له کبله سوې ده. قمندان وایي په دې پیښه کې د درېو کسانو د وژل کېدو تر څنګ درې تنه ټپیان سوي دي. د خوست امنیه قمندان وویل چې پیښه د پولیسو لخوا څېړل کېږي. د ایران مذهبي مشر وایي مرګ پر امریکا شوار د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو امریکایي واکمنانو ته متوجه دی. آیت الله علي خامنئي نن د ایران د هوایي ځواک یوې غونډې ته په خبرو کې ویل چې دغه شوار د امریکا ملت ته نه دی متوجه. د ایران د هوایي ځواک غړي د اسلامي انقلاب د 23مې کلیزې د بریا د لمانځنې په مناسبت راټول سوي وو. خو د خامنئي په خبره مرګ پر امریکا یعنی مرګ پر ټرمپ د هغه د ملي امنیت پر سلاکار جان بولټن او د بهرنیو چارو پر وزیر مایک پامپیو. په ایران کې وخت ناوخت مرګ پر امریکا شعارونه د جمعې د لمانځه پر مهال او په هغو لاریونونو او مناسبتونو کې ورکول کېږي چې د حکومت لخوا تنظیم سوي وي. د خامنئي د رسمي ویبپاڼې په حواله د ویلي تر هغو چې د تهران په وړاندې د واشنګټن له دښمنۍ ډکه پالیسي روانه وي، ایران به هیڅکله له مرګ پر امریکا شعارونو څخه لاس وانخلي. روسیه ویلي د امریکا متحده ایالاتونه باید د ناټو په غړي هیواد رومانیا کې د ام کی 140 پونوم د دفاعي میزایلو د توغولو د سګا له منځه یوسي. مسکو وایي دا کار باید د سړې جګړې د مهال د اټومي وسلو د کنټرول د تاریخي تړون تطابق ته درستنېدو لپاره ترسره سي. د روسیې دفاع وزارت پرون ویل چې واشنگتن باید په رومانیا کې د همدغه دلیل له مخې خپل بیچلوونکي هوایي نقلیه وسایط هم له منځه یوسي. په مسکو کې د امریکا د سفارت پوځي اتشه ته چې دفاع وزارت ته اظهار کړی سوی و یادشت هم سپارل سوی چې د مسکو دغه غوښتنه پکې شامله ده. د روسیې د 1980 میلادي کال د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول په تړون کې د خپل مسؤلیت د ځنډولو اعلان د روانې اونۍ په پیل کې وکړ. تر دې یوه ورځ مخکې امریکا وویل تر هغو چې مسکو له دغه تړون نه خپلې سرغړونې بندې نه کړي واشنگټن به په شپږو میاشتو کې له دغه تړون څخه ووځي. خو مسکو دا نه مني چې له دغه تړون څخه دې سرغړونه کړې وي. د امریکا د میزایلو دفاعي سیستم په 2018 میلادي کال کې د رومانیا په جنوب کې ځای پر ځای سوی چې ماموریت یې د پراخ دفاعي سپر د یوې برخې په توګه کیتونو ویشتل او نسکورول دي. او د روسي په سایبریا سیمه کې د ټرافیکي پیښه لکبل شپږ کان کیندون کې مړ شوی دی. په سیمه کې دروختیار یاست ویلي چې نن جمعه یو بس چې کان کیندون کې د راسپالسکی په نوم د ډبرو د سکرو کان ته لیږدول نسکور شو. د دوی په خبره په پیښه کې شپږ کسان مړ شوي او ولس نه نور ټپیان شوي چې د څلورو ټپیانو وضعیت نازک شول سوی دی. په سیمه کې د ټرافیکو پولیسو ویلي چې بس موټر پر سړک تر نسکورېدو وروسته لس متره لاندې یوې کندې ته ولوېد. په سیمه کې چارواکو ویلي چې د دې پیښې په اړه یې څېړنې پیل کړې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان حکومت وایي د طالبانو مشران هغه وخت سفر کولی شي چې نمونه یې له تور لیست څخه ووځي.
پیش از اینکه اینا باید سفر بکنن این تحریم ها باید برداشته شود و اینا طبیعتا او زمانی است که میاین و از او کارهای گذشتهشان نادم بشن.
در بحرانی و چار در وزارت ویان دروست تردید خبر کبی چه در طالبان و لسکسیس پلاوی روانه اونی ماسکاو تولرد. روسانو څنګه افغانستان سره دلچسپی پیدا شوه په دې اړه مې په ماسکو کې د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر اخیسته.
امکان دې موجود چې د خارجي قواوو موجودیت کې داعش زور واخلي او بل اخر د پونی شورې نکاح سره د متراثیر شي.
په کندوز کې یو شمېر فعالان په بهرنیو هیوادو کې د سولې غونډې د هیواد په خیر نه ګڼي.
پاغه وخت چې د روس سره جګړه و د مشران بتل د امریکا کې بغونډي کولې خو اته په مکه کې قران شریف باندې بلاس کې خودل شو بیت الله شریف کې ولې بیا هم ولس له دربدری جګړې وحشت وژن او بربادي کډواله هر سره مخ شو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د غیر مسول وسلوالو د ګرځېدو د مخنیوي اجمنه کړي. د اجمنې ته یو شمېر کتون کې خوشاله دي.
بدون شک د کورنیو چارو وزارت د اخري اعلامیه دا د ټول افغانانو ته یو خبرې ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان یو ترورستي ډله ده او تر هغې چې د مشرانو نومونه له تور لیست څخه نه وي وتلي سفرونه نشي کولی. د دې وزارت ویاند وایي په همدې دلیل یې ماسکو ته د طالب استازو د سفر موضوع د ملګرو ملتو له سازمان سره شریکه کړې ده. صبغت احمدی نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل له سفرونو مخکې باید طالبان له بندیزونو ووځي او د سولې له بهیر سره یوځای شي. طالبان وایي په هغه پلاوي کې چې ماسکو ته تللی و د دوو کسانو نومونه په تور لیست کې وو. یوسف خان ستران د موضوع په اړه له کابل راپور لري.
روسیې ته د طالب استازو د سفر په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا چې طالبان له هم یوه تروریستي ډله د استازي نشي کولی د بندیزونو له لرې کېدو مخکې دا ډول سفرونه وکړي. د یاد وزارت ویان صبغت احمدی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالب استازو ته د خلاصو سفرونو له برابرېدو مخکې باید دا ډله د سولې له بهیر سره یوځای شي تر څو د مشرانو نومونه یې د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وویستل شي.
دوی دوی تر بندیزونو لاندې دي او په ټوله کې تر اوسه د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. نو ځکه دا موارد شته او مخکې له دې چې دوی سفر وکړي باید بندیزونه ترې لرې شي او دا هغه وخت کیږي چې دوی په پخوانیو فعالیتونو پښیماني وښیي او د افغانستان د سولې له بهیر سره یوځای شي. ښاغلی احمدی ماسکو غونډې ته د تللي طالب استازو د سفر په اړه ملګرو ملتونو ته د هر ډول شکایت کولو موضوع ردوي. وایي چې دوی یوازې د ملګرو ملتونو د بندیزونو کمیټې ته د سفرونو د څرنګه ترسره کېدو یادونه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ځینو رسنیو خبر ورکړی چې افغانستان د طالبانو د وروستي سفر په اړه په ملګرو ملتونو کې شکایت ثبت کړی دی. د طالبانو یو شمېر استازو تېره اونۍ مسکو ته سفر درلود. د افغانستان ځینې سیاسي څېرې او دوی د افغانستان په اړه په یو دوه ورځنۍ غونډه کې سره راغونډ شوي وو. د طالبانو یو استازي شیرمحمد عباس ستانکزی د مسکو غونډې په لومړۍ ورځ هم دې بندیزونو ته اشاره وکړه. ویې ویل د دوی د مشرانو نومونه باید د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه وباسل شي. د دغې غونډې په ګډ پریکړه لیک هم دې موضوع ته اشاره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو طالب مشرانو نومونه له کلونو راهیسې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په تور لیست کې ځای لري. د طالبانو ویان بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د دغې ډلې د ځینو پخوانیو مشرانو نومونه ان د طالبانو په حکومت کې
تور لیست کې لیکل شوی وو. دا ډله وایي مسکو ته د تللي لس کسیز پلاوي له منځه یوازې د دوه کسانو نومونه په تور لیست کې وو او سفر یې وکړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغو دوه کسانو د سفر په اړه د اړونده مراجعو له ډلې یې د ملګرو ملتونو او روسیې سره همغږي شوې وه. د ادعا کوي چې په دې اړه د حکومت څرګندونې د سولې بهیر د ګډوډولو په خاطر مطرح شوې دي. د نړیوالو چارو کارپوهانو هم دې وضعیت ته په کتو وایي افغانستان باید په اوسنیو شرایطو کې خپل دریځ په محتاطانه شکل بیان کړي. د دوی له منځه یې انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
چې د بد او بدتر ترمنځ انتخاب وکړي، که خبره د اتهام او اتهام بازی وي، یو بل تورنول وي، یو بل سپکول وي، خو نو دا خو هر څوک کولی شي. خو خبره د صلح وي او د افغانستان د اولیا منافع وي، د افغانستان حکومت او د بهرنیو چارو وزارت باید ډېر محتاطانه قدمونه واخلي. خدای نه خواسته دغه پروسه چې د سولې شروع شوې ده دا خراب نه شي. په عین وخت کې د بهرنیو چارو وزارت د خپل حیثیت او د خپل هویت د تشخص لپاره لازم قدمونه واخلي.
ښاغلی خادم وایي که د طالبانو سفر له همغږۍ پرته شوی وي او د هغې له امله د حکومت هویت ته زیان رسیدلی وي، اړتیا ده چې افغانستان په ملګرو ملتونو کې خپل شکایت ثبت کړي. خو د ده په وینا که طالبانو د سفر په اړه له وړاندې له اړونده مراجعو سره همغږي کړي وي، بیا د دومره سخت غبرګون اړتیا نه لیدل کیږي.
د طالبانو په وینا ماسکو ته د دوی د لس کسیز پلاوي په ډله کې دوه تنه په تور لیست کې شامل وو. د افغانستان حکومت پر دې انتقاد کړی، خو طالبان وایي چې وار له مخې له ملګرو ملتو او روسانو سره دا موضوع شریکه کړې وه. په ماسکو کې د افغانانو د کاري مرکز له رئیس غلام محمد جلال څخه به واورو چې له تیر څه باندې یوه کال راهیسې د روسیې دلچسپي ولې له افغانستان سره زیاته شوې. دقیقا عرض
کوم چې روسانو دلچسپي په دوه مسایلو کې ده. لومړی خو دا چې د افغانستان د روسیې د پخواني شوروي اتحاد جنوبي سرحدات د داعش په طریقه دوی تشویش لري چې امکان د دې موجود ده چې د خارجي قواو په موجودیت کې داعش زور واخلي او بلاخره د پخواني شوروي اتحاد سرحدونه ترتیب شي او په اخرین تحلیل کې د پخواني شوروي اتحاد او د روسیې ترمنځ سرحد تقریبا نشته ده. بلاخره دا د روسیې د امنیت لپاره کاملا خطر ده. دوهمه خبره ساسیده ده چې په روسیې کې تقریبا هر کال د اسرائیل مخې تر 5000 پورې تنکي ځوانان د مخدره موادو په اساس بدل منځ دي او دغه مخدره مواد هم د خارجي قواو په موجودیت کې په افغانستان کې څو ځله زیات شول، څو سوه ځله زیات شول. بنا ان دغه دوه ټکو ته په نظر کې نیولو سره دوی د شستې لري چې په افغانستان کې حکومت راشي، دا چې وباسپاتو پات راشي چې دوه مخونه.
ځینې څېړونکي په دې رادیو کې ځینې مقالې خبري ازادي رادیو چاپی خبرونه ته کله ناکله کتنه کوي، دغه مقالې بیا بیا زما تر سترګو شوې دي. سفر ځینې کتونکي او څېړونکي دا خبره کوي چې په ورته وخت کې روسان ډیر دې ته خوشاله نه دي چې په افغانستان کې یو قوي حکومت وي، ځکه کچیرته په افغانستان کې یو څه نارامي وي نو د افغانستان په شمال کې به تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان همیشه تشویش لري چې د افغانستان له خوا به له خطر سره مخامخ شي. نو په دې حالت کې به تل دغه درې جمهوریتونه ورهاخوا تا قرغزستان او حتی قزاقستان یو ډول روسانو ته محتاج وي. تاسو څه وایست؟
زه فکر کوم چې په تقریبا تیر شوي او یا سلو کلو کې او یا تر اویا څخه زیاتو کلونو کې د روسیې او د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریتونو ترمنځ اقتصادي اړیکې په دغه سرحد ته رسېدلې دي. که چیرې یو دولت له د پخواني جمهوریتونه وغواړي هم چې دغې حلقې څخه ځان خلاص کړي دوی نشي کولی، ځکه اقتصادي ساختار د دوی داسې ده چې هر هغه څه چې په دغو جمهوریتونو کې تولیدېږي هغه باید په روسیه کې واخیستل شي.
همدغه ډېره مهمه موضوع ده. تاسو اقتصادي خبره وکړه، که چېرته په افغانستان کې امنیت وي، په افغانستان کې قوي حکومت وي، خو دغه اقتصادي راکړه ورکړه د آسیا له جنوب سره وصلی شي، بنان روسان دلته خپل چانس له لاسه ورکوي، همداسې نه ده؟
بس ارزو کوم دلته باید د ښه او د بد ترمنځ بیا انتخاب شي. دا هم یو مسله ده، ولې تر دې زیاته مسله ده چې که چیرې داعش له سرحدونه نه راتیر شي، تاسو په دې باندې باور ولرئ چې روسیه کې 100,000 مسلمانان ژوند کوي. روسیه کې ډېر جمهوریتونه دي چې تقریبا د دوی تر حتی د بعضو راپورو په اساس تقریبا تر 2000 او 3000 پورې د دوی افراد او اشخاص د داعش په صفوفو کې جنګ کوي. دلته نه تنها منځنۍ آسیا په اقتصادي لحاظ باندې متضرره کېږي، بلکې په سیاسي لحاظ باندې روسیې امنیت ته خطر ده، ځکه دغه خلک د روسیې د پخواني جمهوریتونه هم دي.
له ښاغلي جلال څخه مننه. دی له هغو کسانو څخه دی چې وایي روانه اونۍ د طالبانو او یو شمېر افغان سیاستوالو د دوه ورځنۍ غونډې لپاره په ماسکو کې اسانتیا برابره کړې وه. د ماسکو پر غونډې د کندز یو شمېر اوسېدونکو انتقاد کړی دی. دوی وایي د افغانستان لانجه په کور دننه هوارېدای شي. له کندز څخه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د کندز ولسونه د بین الافغاني سولې او د ملي اولې حکومت څخه په جدي توګه ملاتړ کوي. د دې ولایت ولسونه وایي تر څو چې وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته حاضر نشي، دا کومې غونډې چې د سولې په نوم په بهرنیو هیوادونو کې ترسره کیږي د افغانانو په ګټه نه دي، بلکې له دې ناستو څخه یوازې د افغانانو دښمنان ګټه اخلي. د کندز یو تن اوسیدونکي زاهد کریمزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
څو لسیزې مخکې همداسې دغه شانت غونډې تکرار شوې چې موږ په امریکا کې غونډې کولې. په هغه وخت کې چې دلته د روس سره جګړه وه، دغه مشران به تل د امریکا کې به غونډې کولې. هلته چې کله سوله وشوه، حتی په مکه کې قرآن شریف بند لاس کې خودل شو بیت الله شریف کې، ولی بیا هم هغه څه رقم نتیجې باندې مناسب هغه ته موږ نه رسیدو. ولس له دربدرۍ، جګړې، وحشت، وژن او بربادۍ، کډوالۍ هر سره مخ شو.
د دوی د خبرو پر بنسټ شیخ خپلواک سوله هغه وخت رامنځته کېدی شي چې مشري د افغانانو په واک کې وي، او دا چې اوسنۍ جګړه د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ جریان لري، نو یوازې همدوی په خپله کولی شي چې په خپل منځ کې دغه ستونزه حل او فصل کړي.
زه شخصا د افغان په صفت دغه غوښتنه له دواړو طرفونو نه، هم د افغان دولت نه هم د طالبانو نه، چې بیا بین الافغاني سوله دی وکړي په افغانستان کې سره کښېني، دغه ټول سره ورونه دي، مسلمانان دي، یا بین الافغاني سوله.
د دې ولایت د ولسونو د خبرو پر بنسټ چې اوسنی نظام د خلکو د رایو د پایلو پر اساس منځته راغلی او د هیواد د ټولو نافذه قوانینو پر اساس پوره مشروعیت لري، او په دې اساس د کندز ټولو ولسونه د ملي یووالي حکومت څخه غوڅ ملاتړ کوي او د بین الافغاني سولې غوښتونکي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې د ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په شخصي شوي پیغامونه خبرو. البته تر څلور نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر رارسېدلې اسمې سونه لولو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ګواښ کړی چې تر دې وروسته به غیر مسؤوله وسلوالو او قانون ماتونکو ته د ګرځېدو اجازه ورنکړي. د دې وزارت سرپرست ویاند وایي د افغانستان ټولو پولیسو ته هدایت ورکړل شوی چې جنایت کوونکي، قانون ماتونکي او غیر مسؤوله وسلوال ونیسي. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټولو غیر مسؤوله وسلوالو ته ګواښ کړی، ویلي دي له دې وروسته د هیواد په هیڅ ولایت کې نامسؤوله وسلوال، قانون ماتونکي او زورواکي کسان نشي ګرځېدلی. په هغې بلاغیه کې چې د یاد وزارت لخوا خپره شوې راغلي، افغان پولیس به د هیوادوالو د ښه امنیت د ټینګولو په هدف هیڅ زورواکي ته اجازه ورنه کړي تر څو په ټولنه کې عامه امن او نظم ګډوډ کړي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویاند نصرت رحیمي د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ د پریکړې او سپارښتنې په اساس له دې وروسته هیڅ زورواکی، قانون ماتونکی او غیر مسؤوله وسلوال نشي کولی چې په هیڅ ولایت کې وګرځي او د خلکو د اذیت سبب شي. دغه اقدام زموږ د ګرانو هیوادوالو د غوره امنیت د ټینګښت په موخه ترسره شوی. په دې توګه ټولو پولیسو ته سپارښتنه شوې چې په دې اړه جدي او کوټلي ګامونه واخلي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له خلکو هم غوښتنه کړې چې د جنایت کوونکو، زورواکو او قانون ماتونکو په پیژندنه کې له پولیسو سره مرسته وکړي. دا په داس حال کې ده چې له دې وړاندې هم د کورنیو چارو وزارت د قانون ماتونکو، زورواکو او تر تعقیب لاندې د ځینو کسانو نومونه د ابلاغیو له لارې شریک کړي دي. وزارت د ځینو لستونو په اړه ویلي که څوک ورسره د دغو کسانو په پیدا کولو کې مرسته وکړي ورته به جایزې ورکړل شي. د غیر مسؤوله وسلوالو، قانون ماتونکو او زورواکو موجودیت د افغانستان یو له جدي ستونزو یادیږي او تل خلکو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. د امنیتي او نظامي چارو یو شمېر کارپوهان د کورنیو چارو وزارت د وروستي ګام څخه په هرکلي وایي چې که په دې اړه له جدیته کار واخیستل شي، لرې نه ده چې غیر مسؤوله وسلوال د خلکو له زورولو لاس واخلي. د دوی له منځه محمد اګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل
بدون شکه د کورنیو چارو وزارت د اخري اعلامیه دا د ټولو افغانانو ته یو خوشخبري ده. په کومو لویو لارو کې وسلوال، غیر مسؤول او غله کسان ولاړ دي چې دغه خلک ځوروي، د خلکو وسایدونه باجګیري کوي، حتی خلک د موټرونه کته کوي، اختطافیي دی، د کورنیو نه دومره پیسې غواړي. نو که دا د لویو لارو امنیت تامین شي په افغانستان کې، دا به د ولس دپاره، د افغانستان د تاجرانو دپاره او د خلکو د کاروبار کې دوی دپاره به ډېرې لویې ګټه لاسته راوړنه وي.
دی وایي افغان حکومت له جدیت سره د غیر مسؤوله وسلوالو او زورواکو د مخنیوي وړتیا لري. د ښاغلي مجاهد په وینا باید د قانون ماتونکو پر وړاندې له قهریه قوې څخه استفاده وشي تر څو په هیواد کې د غیر قانوني کارونو مخه ډب شي.
ازادي راډیو په منځني سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. د افغانستان د ښځو د فوټبال د لوبډلې سر روزونکې د فوټبال پر نړیوال فدراسیون ژغ کړی دی چې د دې ټیم له یو شمېر ښځینه لوبغاړو سره د ناوړه چلند ادعاوې وڅېړي او د دې ټیم د قرباني شویو نجونو د مسؤلیت لپاره نوي تدابیر ونیسي. کیلی لینډسی وایي فیفا باید په خپل کلتور کې دې ډول کارونو ته اجازه ورنه کړي. له دې مخکې د فیفا یوې کمیټې له افغان چارواکو غوښتي وو چې د ښځینه لوبغاړو او هغو نجونو د ساتنې لپاره اقدام وکړي چې دا سرغړونې افشا کړي دي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل اوروي.
د افغانستان د ښځو د فوټبال د ټیم سر روزونکې کیلی لینډسی وایي چې افغان چارواکي د دې ټیم له یو شمېر غړو سره د ناوړه چلند د ادعاو په اړه د بې پرې تحقیقاتو لپاره د باور وړ نه دي. میرمن لینډسی د فوټبال پر نړیوال فدراسیون فیفا غږ کړی چې د قرباني شویو نجونو د مسؤلیت لپاره نوي تدابیر ونیسي. نوموړی دا څرګندونې وروسته له هغه کوي چې یوې تحقیقاتي کمیټې د قرباني شویو نجونو د مسؤلیت او هغه کسانو د ځپلو لپاره چې د غلطو کارونو په کولو تورن شوي دي د یو لړ اقداماتو سپارښتنه کړې. د هیواد د فوټبال د ښځینه ټیم له غړو سره د ناوړه چلند په اړه د دې ټیم د یو شمېر پخوانیو غړو ادعاو لویه رسوایی جوړه کړه چې په نتیجه کې د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د مشر کرام الدین کریم او ځینو نورو چارواکو دندې وځنډول شوې. د هیواد د فوټبال د نجونو د ټیم سر روزونکې میرمن لینډسی له توماس رویټرز بنسټ سره له هنګ کانګ څخه په یو ټلیفوني مرکه کې وویل هغه میرمنې چې د لومړي ځل لپاره له دوی سره د ناوړه چلند غږ اوچت کړی له یو پراخ فشار سره مخامخ دي، ځکه دا د دوی او د دوی د کورنۍ لپاره د مرګ او ژوند مسله ده. میرمن لینډسی وایي دا فکر کوي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون باید په دې مسله کې مداخله وکړي، ځکه فیفا په نړۍ کې د فوټبال د اړوندو مسایلو مسؤلیت لري او که په خپل کلتور کې دې کارونو ته اجازه ورکړي نو په دې نړیواله مؤسسه کې د حقایقو پټول به دود شي. د فیفا یو ویاند ویلي چې دا مؤسسه له بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې هیڅ راز زغم نه لري او د دې مسلې د حل لپاره هم له مخکې اقدام کړی چې په دې اړه د راپورونو څېړنه او د هغو نجونو د ساتنې لپاره تدابیر پکې شامل دي چې دا ستونزه یې لومړی راپورته کړه. د فیفا د پخواني مرستیال مشر د اردني شاهزاده علي بن حسین په مشرۍ په لندن کې یوې کمیټې د سې شنبې په ورځ له افغان چارواکو غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې د ټولو شویو جنایتونو ادعاوې وڅېړي او د ښځینه لوبغاړو او هغو نجونو د ساتنې لپاره اقدام وکړي چې دا سرغړونې افشا کړي. ولسمشر اشرف غني له دې رسوایۍ وروسته په 13 دسمبر میاشت کې د دې ادعاو په اړه د تحقیقاتو حکم ورکړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورونه به بنسټه بللي او چمتووالی ښودلی چې په دې اړه په تحقیقاتو کې به همکاري وکړي. خو میرمن لینډسی ویلی چې دې مسلې ته باید جدي پاملرنه وشي، ځکه د دې په وینا افغانستان یوازینی هیواد نه دی چې دا ډول مسایل پکې پیښیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د خبرونه په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو. د ایران په ارتباط، البته د ایران په ارتباط دا راپور لرو چې د ایران سیاسي ګوندونو د ایران د انقلاب په دورشل کې یو لړ څرګندونه کړې دي او د ایران په ارتباط مو پروانه خبرونه کې مخکې یو راپور هم درلود چې په داسې حال کې چې د ایران د اسلامي انقلاب څلوېشتمه کلیز المانځ یو له څو ورځو راهیسې دغه المانځنه روانه ده. د دې هیواد مخکښ سیاسي ګوندونه له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي. اصلاح غوښتونکي په خپل منځي شخړو کې بند دي او محافظه کاره ګوندونه ځان ته د نوي هویت په لټه کې دي. رضوان مراد په دې اړه د فرانسې د اژانس په استناد راپور لري.
که څه هم چې په ایران کې اصلاح غوښتونکي سیاسيون په زوره له صحنې وستل شوي دي، خو د 1980 کال د وخت د جمهوري ریاست مرستیال محمد علي ابتهي په دې باور دی چې تدریجی بدلون د ایران لپاره یوازنی انتخاب دی. په ایران کې د 2009 کال د انتخاباتو اړوند له پراخو مظاهرو راهیسې پخوانی ولسمشر محمد خاتمی رسنیو سره له خبرو منع شوی او د 2009 کال د ولسمشرۍ کاندیدان مهدي کروبي او میر حسین موسوي له اتو کلونو را په دې خوا په کورونو کې نظر بندي. د ایران په اصلاح غوښتونکو سیاستوالو کې د یو نوي نسل د راڅرګندېدو نښې نښانې موجود دي. خو دې ته په پام چې د ایران نگهبان شورا دا واک لري چې ولسمشرۍ ته ولاړ کاندیدان رد کړي، داسې ښکاري چې د اصلاح غوښتونکو نوی نسل واجد شرایط ونه ګڼل شي. اصلاح غوښتونکو خپلې زیاتې هیلې په اوسني ولسمشر حسن روحاني پورې تړلې چې یو معتدل سیاستوال بلل کیږي او د 2015 کال د اټومي موافقې له لارې له لویدیځ سره د جوړجاړي هڅه کړې ده. محافظه کار سیاستوال او څېړونکي امیر محیبیان فرانس پریس آژانس ته ویلي چې حقیقت دا دی چې په ایران کې سیاسي لوبه بدله شوې ده. محیبیان وایي تر اوسه پورې ایرانی رای ورکوونکو له داسې شخص ملاتړ کو چې زیات تاوان ونه رسوي، خو اوس خلک د هغه چا تر شا درېږي چې وکولی شي د دوی ستونزې حل کړي. خبریال احمد زید آبادی چې څو ځله د ایران حکومت زندانی کړی دی، په دې نظر دی چې د اصلاح غوښتونکو دا پلان چې د هیواد اصلي سیاسي جوهر بدل کړي لاینحله نقطې ته رسېدلی، او علت یې دا دی چې د دې هیواد سیستم هیڅ ډول نرمښت نه ښیي. خو نوموړی وایي د اصلاح غوښتونکو ترمنځ اختلافات په دې معنا نه دي چې محافظه کاران به ترې ګټه پورته کړي، او هغه ځکه چې محافظه کاران باید لومړی له نظام سره خپل اړیکې له سره تعریف کړي. امیر محیبیان په دې باور دی چې راتلونکي 15 کاله د ایران د سیاست لپاره خورا مهم دي، او حقیقت دا دی چې ایران اړتیا لري چې یو وخت باید د مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی چې 100 کال اتیا کلن کیږي ځایناستی پیدا کړي. خو د هغه په خبره مهمه پوښتنه دا ده چې آیا د ایران په مشرتابه کې بدلون به د دې هیواد په سیاسي څرنګوالي کې تغییر ته زمینه برابره کړي او کنه.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
داسې جامې هم جوړې شوې چې سړی له ناروغي وار له مخه خبروي. په دې اړه تفصیل له عصمت څاروان.
سامسنګ کمپنۍ داسې جامې جوړې کړې چې راز راز سینسرونه لري، او دا غوستونکي کس ناروغي تشخیصوي او د ځیرک تلیفون له لارې خبر ورکوي. د دغو کالو سینسرونه په منظم او پرلپسې ډول د سږو فعالیت څاري، او د بدن د غړو غیر نورمال حرکت مومي، او په بل پړاو کې تشخیصوي. د دې اپلیکیشن بل کمال داره چې د کالو اغوستونکو ته د هغه د ناروغي په اړه مشوره ورکوي. د سامسونګ کمپنۍ له لوري دا جوړ شوی سینسرونه تنفسي ناروغي هم تشخیصوي، او د انسان د سا ایستلو شدت او شمیر اندازه کوي. دا جامې د برونشیت، ساتنګۍ، زکام او د سږو نورې ناروغۍ هم تشخیص کولی شي. دا کالی د اغوستونکو کس د روغتیا ریکارډ له ځان سره ساتي، هغه ته په کتو مشوره ورکوي. د تیبی ریکارډ ترڅنګ د کاروونکو عمر، جنسیت، وزن او ونه یا لوړوالی هم په پام کې نیسي، او بیا د هغه د ناروغۍ په اړه معلومات ورکوي. د دې کالو سینسرونه له موبایل سره وصل کیږي، او کاروونکی د خپلې ناروغۍ په اړه د موبایل پر صفحه معلومات کتلی شي. د دغو کالو کاروونکي ته د موبایل له لارې د تشخیص نتیجه او طبي مشورې وړاندې کیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ سب شوی پیغامونه خبرو، خو اوس به اسمي سونو ته مخه کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
یو شمیر اوریدونکو، د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت نوی هڅې ته اشاره کړې ده چې په روانه خبرونه کې مو په دې ارتباط راپور درلود چې د کورنیو چارو وزارت ژمنه کوي چې د زورواکو مخه بنیسي. بشیر حبیبزی لازرې ولسوالۍ لیکي نن سبا زورواکي زیات شوي دي، او عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکي موږ دا ستایو چې د زورواکو پر ګرځېدو بندیز لګول کیږي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاتي اریوبه په همدې ارتباط لیکي په حکومتي ادارو کې زورواکي شته، او دوی په فساد کې ښکیل دي. شیرعالم له پکتیا لیکي له داخله وزارت مننه کوو چې وایي چې زورواکي باید ورک شي او د دوی مخه باید ونیول شي. عبدالرحمن له کابل لیکي د داخله وزارت دا اقدام د ډېرې ستاینې وړ دی چې د زورواکو مخه نیسي، خو دا به وګورو چې په څومره وخت کې دوی د زورواکو مخه نیولی شي. یو شمېر نور اوریدونکو بیا د افغانستان د سولې په ارتباط ازادي راډیو ته د افغان بیسیم شرکت له لارې پیغامونه را لېږلي دي. سمه د میون لکلیل کې موږ په افغانستان کې اسلامي سوله غواړو، د پاکستان قانون په افغانستان کې نه منو. عبید الله کابل لیکلی دی د افغانستان له حکومت سره باید طالبان د سولې خبرې مخته یوسي ترڅو افغانستان ته سوله راشي. خپلواک بارکزای له زابل لیکي طالبان چې د دولت سره خبرې نه کوي نو معلومه ده چې خود اختیار نه دي. او یو شمیر نور اوریدونکو هم د سولې په ارتباط هیلي څرګندې کړې دي چې د افغانستان د سولې خبرې به نتیجه ورکړي. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد صالح څخه.
د کورنیو چارو وزارت وایي تر دې وروسته هیڅ غیر مسؤول وسلوال یا زورواکی په ولایتونو کې د ګرځېدو را ګرځېدو حق نه لري. وزارت وایي پولیس به دغه اقدام د خلکو د ښه امنیت او د نظم د ټینګښت په هدف کوي. دفاع وزارت وایي په کندوز کې د دولت د وسلوالو مخالفانو له یوه زندان څخه 15 کسان خوشې کړای سوي دي. د دغه وزارت ویاند وایي چې دغه عملیات تیره شپه سوي دي. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې د لاسي بم په چاودنې کې د یوې کورنۍ درې تنه وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. د ایران مذهبي مشر وایي مارګ پر امریکا شعار د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او نورو امریکایي واکمنانو ته متوجه دی نه د امریکا ملت ته. روسیې ویلي د امریکا متحد ایالاتونه باید د ناټو په غړي هیواد رومانیا کې د ایم کې یو څلوېشت په نوم د دفاعي میزایلو د توغولو دستګاه له منځه یوسي. مسکو وایي دا کار باید د سړې جګړې د مهال د اټومي وسلو د کنټرول د تاریخي تړون تطابق ته د ستنېدو لپاره وسي. او د روسیې په سایبریا کې د ټرافیکي پیښې له کبله شپږ کنکیندونکي مړه سوي. په پیښه کې ولس تنه نور هم ټپیان سوي چې د څلورو کسانو وضعیت نازک شول سوی دی.
د کندهار د ټاکنو کمیسون عملیاتي مرستیال هارون کلیوال ادعا کوي چې په کندهار کې د ولسي جرګې د ټاکنو نوماند جمال آغا او د بل نوماند حمدالله نازک رور عطاولا عطا چې د کندهار د ولایتي شورا غړی دی دی پر ټلیفون خپل کور ته ورغوښتی او بیا یې بربنډه ویډیو ترې ثبت کړې ده. خدا نوماندان پر ځان لګېدلي تورونه ردوي او وایي چې د کندهار د ټاکنو کمیسون مامورین د خپل فساد د پټولو لپاره دا ډول ادعاوې کوي. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی راپور لري.
د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسون مرستیال هارون کلیوال په ویډیو کلیپ کې چې په ټولنیزو رسنیو خپور شوی ادعا کوي چې د ولسي جرګې د ټاکنو نوماند جمال آغا او د یو بل نوماند حمدالله نازک رور عطا الله عطا چې د کندهار د ولایتي شورا غړی دي هغه پر ټلیفون خپل کور ته وغوښتی او بیا ورسره ناوړه چلند کړي او بربند ویډیو یې ترې ثبت کړی ده.
ورور یې زنګ راولی وایي اجي هغه تا ته انتظار بیا ورلم هلته مې دغه وکړې اجي هغه ته کور ته ورلم کور یې د مومند هسپتال سره ده هلته سې ورته کښېناستم ما له اجي هغه څه خدمت وکړم ول داسې سوي دي دغه رایې خو نه شمېرل کېږي او صندوقان بند سوي دي پروسه مال و وایي اوس خو زما رایې ورکې دي د حل لارې چې د مال ستا رایې چیرې ورکې وایي په اول نتایج پاڼو کښې د محلو سره راغلي دي یو څه دي اوس بل څه دي مال دا خو هېڅ امکان نه لري ستا رایې دې ورکې یا بل شي پر دې مو خبرې کولې کولې مال زه ځم مېلمانه راسره دي مریضان راسره دي ځم ول سید په دې وخت کې زنګ اسکار ورته رالی وایي عطا الله رالی د ولایتي شورا وکیل د نازک ورور ده ول راځه چې را ولاړ شو هغه په دروازه کې څلور نفره دوه اسکار ورسره او دوه نور مولونه یې ولي عطا الله چې را ننوته اول ولې چکه راته کش کړ چکه یې راکړه اسکار وه نور پسې پر علا کړو کې را وختل ویې واله خالي اتاق ته یې نن ایسته ول راځه اتاق هلته سې بوتلم شکنځل یې کول ستا دی کړي دي تاسې دی کړي دي زمون ځای ورکی ودی او چېشته خدا کسی ډیر وکړه مال نه دی ته یو ثبوت ما ته کم ثبوت ته لرې چې موږ دا کار کړی وایا خوشکنځل یې ډیر وکړه غږېږي.
هارون کلیوال د دغې موضوع د دقیقې څېړنې غوښتنه کوي او وایي اختطاف سوی وهل سوی او بې عزتي ورالول سوې ده او له همدې امله باید اړوند کسان محاکمه سي. خو د حمدالله نازک رور عطا الله عطا او جمال آغا چې د کلیوال په خبره په دې موضوع کې ښکیل دي د پنجشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل د ټاکنو کمیسون مشر او مرستیال دواړو په ټاکنو کې درغلي کړي او د مشخصو کاندیدانو په ګټه یې د رایې صندوقونه ډکړي او دوی په دې اړه مستند شکایتونه کړي. د دوی په خبره د دوی د دغه شکایتونو پر بنسټ دواړه مشران څارنوالۍ ته ورپېژندل سوي. خو د دې لپاره چې دوی ځانونه بې ګناه وښیي په درواغو یې دغسې یو موضوع جوړه کړې. نوماندان هم غوښتنه کوي چې امنیتي ارګانونه دي دغه موضوع وڅېړي.
نماو تر دلیجم او نه زه په خبره او کچیر مارا غوشتي مهرباني هغه دې کوم دانس خجه د اسلام دغه کې عمدلمبرونه چې څول راو باسي یا جنا د سب تر اوري کما د سره خبرې کړی یا کما د ته ژوند والی اخو ای ټول راو لمبرونه او دې باسي مهرباني
او بیا موږ خصوصا پر سرنوالی پر کومندانی پر امنیت ملي پر ټول وګامو مدار ژغ دی چې دا کسان سرنوالی تمہاری کې جدي د دې موضوع وسیړي او دې جراکشت وشول غرزیدل چې کابل تکلیږي پرونو مزه ټول ورس په دې سیګر زدل کومندانی ته امنیت ملي ته ټول ځایو ته څملار مخکې چې معلومات وکړي د ګر د کابل ته غرزیدل چې راځي چې د مطبوعاتو مخکې د یو شي کم شوای چې دې لري د خطاب او د شکنجي او د بل پر ټول مطبوعاتو ځوانانو چې ښکارا کې چې شونه را پسی
بل خو د کندهار د ټاکونکو کمیسون مشر نعمت الله وردک د کندهار ولایت مقام او امنیتي ادارو ته په واسطولي مکتوب کې د کمیسون د عملیاتي مرستیال هارون کلیوال سره د رامنځته سوي ناوړه چلند د تحقیق او څېړنې غوښتنه کړې. په عین وخت کې د کندهار ولایتي ادارې ویلي چې تازه رامنځته سوي موضوع به په کره ډول وڅېړي.
ژوند
آزادی
دلانا فیصلہ و منگولا وقت شری
پوہنا
مونگ پا مکتب کی دوبارہ دوبارہ بنائی نشتا مونگ پس مگے کینو
تاسو اساسی حقونا آزادی راڈیو 2295 منزنے چپا او اف ایم سل اشاریہ 15 چپا
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپور کړو یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته د کانګرس لخوا ورکړل شوی هغه مهلت نن پای ته رسیږي چې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي په وژنه کې د سعودي چارواکو د لاس لرلو په اړه خپله پریکړه باید اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتري او د امریکا استخباراتي چارواکو هم ویلي چې جمال خاشقجي د مخکینی پلان پر اساس په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګرۍ کې وشل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکلوروي.
د امریکا د کانګرس لخوا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته ورکړل شوی هغه مهلت نن پای ته رسیږي چې دای باید د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي په قتل کې د ریاض د لاس لرلو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. خاشقجي په 13 اکتوبر میاشت کې د ترکیې په استانبول ښار کې د سعودي په کنسولګرۍ کې دننه ووژل شو او ګمان دادی چې دا قتل د سعودي د ولیعهد په اشاره شوی دی. خاشقجي چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې لیکنې کولې د سعودي د مشرتابه له منتقدانو څخه و. دا مهلت په داسې حال کې پای ته رسیږي چې د خاشقجي د قتل په اړه دوه نوي راپورونو د کانګرس غړي وهڅول چې د سعودي د حکومت پر ضد د سختو بندیزونو د لګولو ګواښ وکړي. د دې قضیه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتري انګیس کالامارت ترکیې ته له سفر وروسته پرونو ویل ترلاسه شوي شواهد ښیي چې خاشقجي په بیرحمۍ او د مخکینی پلان په اساس وژل شوی. میرمن کالامارت ویلي چې سعودي چارواکو د خاشقجي د وژنې پلان مخکې جوړ کړی او بیا یې عملي کړی دی. لبلې خوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هغو چارواکو له قوله چې د متحدو ایالاتو استخباراتي راپورونه یې لیدلي راپور ورکوي چې د سعودي ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان په یوه مکالمه کې چې استخباراتي چارواکو ترلاسه کړې ده خپل یو نږدې همکار ته ویلي که خاشقجي له امریکا څخه بیرته خپل هیواد ته ستون نشي نو په هغه پسې به د مرمۍ په وسیله ولاړ شي. ټرمپ په دې کې زړه نازړه دی چې د سعودي ولیعهد یا حکومت په مستقیم ډول تورن کړي او وایي نه غواړي د واشنگټن او مهم اقتصادي متحد ریاض ترمنځ اړیکې زیانمن شي. په اکتوبر میاشت کې د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې د ټرمپ ادارې ته څلور میاشتې مهلت ورکړ څو دا پریکړه وکړي چې آیا ولیعهد بن سلمان د خاشقجي په قتل کې لاس لري کنه او که یې لري پر وړاندې به یې کوم اقدامات وشي. پرون د فبروري په 8 د جمهوری غوښتونکو او دیموکراتانو په ګډون د سناتورانو یوې مختلطې ډلې د هغې لایحې طرح وړاندې کړه چې پر سعودي عربستان د ټانکونو جنگی الوتکو او ځینو نورو وسلو د پلورلو مخنیوی کوي او پر هغو سعودي چارواکو چې د خاشقجي په قتل تورن دي بندیزونه لګوي. ریاض که څه هم په پیل کې د خاشقجي د لادرکه کېدو په اړه بې خبري ښودله خو وروسته یې وویل چې یوې ډلې کسانو هغه په کنسولګرۍ کې دننه وژلی خو دا یوه خپل سرې ډله وه او ولیعهد لاس نه پکې لري.
آزادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومني په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. دا اونۍ هم د نورو پیغامونو ترڅنګ د انتخاباتو اړوند پیغامونه لرو او د خلکو اندېښنې دي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلې څنګه سوي او د ولسمشري انتخاباتو لپاره د کمیسیون تیاریاني او دغه راز د ولسمشري لپاره د کاندیدانو د اسنادو په اړه څه وخت جزئیات له خلکو سره شریکېږي. په دې اړه به ستاسو پیغامونه او دغه راز د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د چارواکو خبرې واوري. البته وروسته پر نورو مسایلو هم ستاسو ژغونه او نظرونه سره دي په ګډه به یې واورو.
آزادی او اوریدونکو پروگرام اوري.
هلو السلام علیکم، زه اسمت الله فریدی د مهاجرینو د پاکستان د مهاجرینو ځوانانو رئیس یم. موږ د هر څه دا مننه کوو چې د کمیشن کمیشنران لدی چې موږ ډېر خوشحاله یو کله موږ خپله افغانستان ضرور ډک شوی داسې درغلي په انتخاباتو چې وشوه چې مکه او پښتنه اوس داسې ځوانانو دونیم دونیم زره رایه ولي هغه ځوانانو نه رایه کړم پنځه دولس سوه رایه کړم پنځه ځوانانو نه دا درغلي تېره باندې د خوښه نه کړي پر کمیشنران زر تر زره لدی چې او وسلام واننه.
السلام علیکم ازادي رادیو ته په خوا چې نن برای شماري شما شوه ولایت ته به صندوقونه ویل صندوقونه شبه چهبیر به هر وکیل خپل نه پاکېنول سبا به صندوقونه له پاک سوتره کار اوس حکومت خپله د شپه ته زمینه برابره کړې ده. درې میاشتې بعد څلور میاشتې بعد هغه یو وکیل نه رپی اخلي دا رایې ورته د هغه صندوق نه باچي بلکې اچي.
السلام. الو السلام علیکم، فطر محمد نینم دا د کابل ولایت د بګرمۍ لسوالۍ اوسیدونکی یم. څرنګه چې د انتخاباتو شور دی خلک انتخابات ته ورغلل په ډېر تکلیفونه رایې واچولې. اشرف علي احمدزي نه ویله کې چې کمیسیون باندې غږ وکړي د خلکو رایې پر دې نه خاندي. وسلام.
تاری مټي والا عابد يم د قلعه محسن د کلی یو تن اوسیدونکی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون څخه مې هیله او ارزو ده چې باید پر روانه اونۍ کې د انتخاباتو اعلان زر تر زره وسي. وسلام.
نو مې دل هغه مسلم دی.
نو موږ خوشبینی لرو په دې چې انکچيري سوله راسي او په ساحاتو کې امنیت سي، الته مرکزونه پرانیستل سي، الته درسارنې لاندې وي، یعنی د شفافیت او یا د کمیسیونونه کولای سي چې الته پر خپل وخت رسیدګي وکړي. په دغه کې نو بیا د درغلي مخنیول کیږي، د زورواکو مخنیول کیږي.
د همدې مسلې په ارتباط زما همکار رحمت افغان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست سره خبرې کړي چې دلته به په ګټه سره وورو.
محترم حق پرست صاحب، کدره ته وایي چې د جمهور ریاست د کاندیدانو د اسنادو د چړلو لپاره څو ورځې پاتې دي او تر اوسه پورې څومره کارونه بشپړ شوي دي؟ مهرباني.
ډیره زیاته مننه. په لومړي قدم کې تاسو ته ستاسو درانه میلمانه د راډیو ټولو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل تقویم پر اساس پنه چې د ولسمشري او درې نوې ټاکنې چې په هغه کې ولایتي شوراګانې، ولسوالي شوراګانې او د غزنی ولایت شامل دي، د خپل مهالویش مطابق ټول امور مخته بیا چې اول د دلبی څخه بیا تر 15 د دلبی پوری دغه وخت اختصاص شوی دی د ولسمشری ټاکنو ته د نوماندانو د اسنادو درزیابۍ برخه، چې خوشبختانه باید وایي چې اتلستنو د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مرکزی دفتر ته تشریف راوړي او دوی خپل اسناد درزیابۍ د لپاره یاد کمیسیون ته وسپارل، چې دا کار دوام لري. نن 10 تاریخ دی، ان شاء الله چې تاسو به شاهد اوسئ چې تر 15 تاریخ پوری به د دې نوماندانو ټول اسناد ارزیابي سي او د 15 تاریخ څخه وروسته به موږ ابتدایي لیست اعلان کو چې په هغه کې هغه کسان چې وادي شرایط پیژندل کیږي هغه به اعلان سي، او هغه کسان چې وادي شرایط نه پیژندل کیږي هغه کولای سي چې د تقویم پر اساس باندې بیا د شکایت کمیسیون ته مراجعه وکړي او خپل شکایت درج کړي، او ترڅو بیا د شکایت کمیسیون د مهالویش مطابق موږ ته د ډیرو لنډو ورځو په جریان کې کې بیا خپل لیست را سره شریکوي او دغه څخه وروسته بیا د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون نهایي لیست اعلانوي چې د نهایي لیست څخه وروسته هر هغه څوک چې واجب شرایط وپیژندل سي هغه رسمان نوماند دی او کاندید دی. هغه کولی سي چې نور د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون ټول د ټاکنیز اصول پر هغه باندې تطبیق یا ولسمشری ټاکنو ته ودرېشي.
آیا د کمیسیون دغه ژمنتیا لا پر ځای ده چې همدغه کوم شرایط دی او کاندید لپاره ټاکل سوي دوی به دغه عملی کوي؟ په داسې حال کې کراسو وګورو پخوا هم داسې ژمنې سوي وي خو بیا به وروسته چې کتل ژمنې ماتېدلې. دا ډول څومره دا ځل دا هوډ څومره قوي ده؟
بررسی په دوه ډوله ده. یو فزیکی بررسی ده د ټولو اسناد او بل هم د سیستم بررسی ده. په فزیکی بررسی کې ټول هغه شرایط چې مثلا شپیتمه یو شپیتمه اساسي قانون همدارنګ اته دیرشمه د ټاکنو د قانون کې ورته اشاره شوې ده د ټول پر هغه باندې تطبیقیږي. د مثال په ډول اول د افغانیت باید د هویت د پاڼې پر اساس باندې او د دې هویت پاڼه باید دقیقا د دې معلوماتو وسی د عمر چې څلوېښت کاله وي په دغه ورځ چې دی کله ثبتی نام کوي هغه باید کره کتنه باندې وسی او تر بررسی لاندې ونیول سي. د دې ترڅنګ سل زره د هویت پاڼې چې استیکر ولري او همدارنګ د استعفا لیک او د دې ترڅنګ ځینې نور موارد چې هغه په دغه اساسي قانون په مادو کې او همدارنګه د ټاکنو په مادو کې ورته اشاره شوې ده دا ټول هم د پیزیکي اړخ کې په نظر کې نیول کېږي او هم د سیستم په برخه کې. د سیستم په برخه کې د مثال په ډول دغه یو لک د هویت پاڼې چې استیکري دا موږ سیستم ته داخلو په هغه کې مختلف آپشنونه پر دې باندې کار کوي. د مثال په ډول د احمد او د محمود ترمنځ د هویت د پاڼو د تکرار سیستم مشتعل رم راکې یا ژغ کوي چې دونه تکراری تذکری موجود دي او یا دا تذکری ناقص دي زموږ سره صفت نه لري او یا دا ستیکرونه ناقص دي زموږ سره صفت نه لري دا د سیستم بر رسید چې دا هم سر تر رسید راځم د ژمنتیا خبر دي لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته کړ په دې کې شک نشته چې د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون د یګانه ورګان په هیڅ باندې چې دغه دیموکراتیکي پروسې مدیریت او نظارت پر غاړه لري او د یو سلو شپږ پنځوسمې ماده د اساسي قانون پر اساس باندې دغه پروسه مخته بیایي. نو معلومه خبره چې چې خپل ټول امور د اساسي قانون د انتخاباتو د قانون او د ټول وزي قوانين په افغانستان کې موجود دي دغه پرانا کې مخته بیایي چې قوانين مکلفیتونه او همدارنګ وظایف یاد کمیسیون ته سپارلې دي کاغه د ټاکنو خپلواکه کمیسیون د کډ شکایتونو کمیسیون. لکه مخکې چې مې اشاره ورته وکړ د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون په پوره ژمنتیا باندې غواړي چې د افغانستان اساسي قانون د ټاکنو قانون او ټول وزي قوانين پر ټولو نوماندانو باندې یکسان تطبیق کړي ځکه د قانون غوښتنه هم دا ده چې پر ټولو باندې یو شان تطبیق شي. په دې کې هیڅ نو نه سیاسي څه جریان لري او نه هم نور مسایل د پردې تر شا د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون نه غواړي ځکه موږ ته د انتخابات د قانون او د اساسي قانون پر اساس باندې مکلفیتونه سپارل شوي دي. نو تاسو به شاهد اوسئ چې د 15 تاریخ دلوي څخه وروسته به ټول هغه شرایط چې هغه یو نوماند د پاره مهم او ضروری دی او په قانون کې ورته اشاره شوی دا به موږ ټول تطبیق کوو. یو څه چې بل د یادولو وړ دغه دی چې د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون یوازې د قوانینو د تطبیق په برخه کې مسولیت لري. یعنی هغه په قانون کې کوم ستونزه او مشکلات موجود وي نواقص موجود وي خلای موجود وي زه فکر کوم چې د افغانستان ټاکنو خپلواکه کمیسیون وظیفه نه و چې په قانون کې د خلا وته فکر کړی وای او یا پیشبینی کړی وای چې دلته مخنینه کوه موجوده ده. او لکه څنګه چې استاد اشاره ورته وکړل چې د 115 غنی فرمان پر اساس باندې ولسمشر لخوا څخه د یاد قانون دغه سوی دی د ټاکنو. نو په دې برخه کې بیا هم موږ منیو چې په پوره ژمنتیا باندې د 15 تاریخ څخه وروسته هغه کسان چې واجد شرایط یې هغه په ابتدایي لیست کې لري.
تاسو چې په بخانه بحثونه کې موږ سره ګډون کړی و تل میادونه وکړی و خبره مول چې تشاور طرح نه دی را کړی وړاندې زون نه دی را کړی. داس حال کې چې مخبر هم شایدانو جنو سیاسي ګوندونو به تاسو طرح سپارل خو بیا ورسره بحثونه کې تاسو ول چې موږ نه دی را کړی نو خو عملا تاسو طرح سپارې دو تاسو دوی طرح وړاندې زون او نیک مشورې ول نه اوري. یعنی د انتخابات په قانون کارو کې مداخله بولی ک طرح ناقص دی
لکه څنګه چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړل بدبختانه باید وایم چې د ټاکنو په قانون کې هم ورته اشاره شوې ده چې د ټاکنیز نظام د تطبیق په برخه کې حکومت، نړیواله ټولنه، د څار بنسټونه، سیاسي حزب، مدني ټولنې، په کل کې ملا ټول باید د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي. او تاسو وګورئ چې د سیاسي عذاب په قانون کې اشاره شوې ده چې سیاسي عذاب د ډیموکراسۍ په تمثیل کې د آگاهۍ په ورکولو کې دوی مکلفیت لري د قانون په وړاندې باندې. خو بدبختانه باید وایم چې ځینې د څار بنسټونه، ناظر بنسټونه تر اوسه پورې دوی د نظارت بلوغ ته نه دي رسېدلي او دوی خپل په مکلفیتونو باندې نه پوهېږي. یوازې او یوازې په بحثونو کې د دوی غټه وړتیا خپله دا ښیي چې انتقاد پر یاد کمیسیون باندې وکړي او د یاد کمیسیون د حل دپاره او د دې ستونزو او مشکلاتو څخه د وتلو دپاره بدبختانه چې دوی کوم برنامه او میکانیزم او طرح نه لري. لکه څنګه چې د طرح خبره وسوله، د څار بنسټونه هغه طرح موږ ته وړاندې کوي تر اوسه پورې نه ده وړاندې کړې. اما هغه طرح دوی اول خو دوی د حکومت سره خپلې طرحې شریکوي. وخت چې د حکومت سره شریکوي د دې معنا دا ده چې تر اوسه پورې د دوی د آگاهۍ سطح کښته ده. تر اوسه دوی په دې نه پوهېږي چې آیا حکومت ټاکنیز نظام تطبیق کوي که د ټاکنو خپلواک کمیسیون تطبیق کوي. ښه، کله چې بیا دوی ځینې طرحې چې بیا موږ د خواله رسنیو څخه ترلاسه کړي دي، د دوی طرحې د اروپا او امریکا په سویه باندې دي. بدبختانه باید د افغانستان عمومي وضعیت په نظر کې نه نیسي، د کمیسیونونو امکانات او بشري قوه په نظر کې نه نیسي، د خلکو د آگاهۍ سطح په نظر کې نه نیسي چې دا یو ډېر غټ چلند دی. اجازه راته راکړئ. لکه څنګه چې امینی صاحب ځینې مسایل ته اشاره وکړه، اول خو زه په ډېر تعصب باندې باید ووایم چې تر اوسه پورې د دوی دیدګاه تخنیکي دیدګاه نه ده، یوه سیاسي او مطبوعاتي دیدګاه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون و فعالیتونو ته لري. زما امید دا دی چې د یو ویان په حیث موږ به دوی ته دعوت ورکړو، دوی دې راسي د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون تخنیکي ټیمونه دي وګوري چې د نوماندانو اسنادونه څنګه ارزیابي کوي، همې فزیکي ارزیابي دا اوس روانه ده او همې د سیستم ارزیابي روانه ده. دوهمه موضوع، دوی ویل تر وخت د مخه کمپاین اول ډیره مهمه ده چې موږ خپل په ځان په دې باندې پوه کړو چې نومان څوک دی، کاندید څوک دی، احتمالي نومان څوک دی، عادي شخص څوک دی. تر اوسه موږ ته اتلسو کسان چې زموږ سره خپل اسناد د ارزیابۍ لپاره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړي، دوی عادي اشخاص دي، دوی تر اوسه پورې کاندیدان نه دي. کله چې دوی کاندیدان سي، موږ پر دوی باندې بیا د افغانستان د کمیسیون او د ټاکنو قانون ټول اصول پر دوی باندې تطبیقوو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مرستیال ویان مرزا محمد حق پرست څرګندونې موارد دي. اوس به ستاسو نور پیغامونه راوخلو.
مکتب لرو الکان مچوره د مکتب سره د برخي پاتې دي، ځکه چې موږ الکان ورواسو مليمان وايي چې داخله باندې درنه موږ ته کو موږ غواړو چې د منډوالي چې د دغه غمو خري او موږ کښین ګرځې د مکتب پاتې دي د تعلیم پاتې دي. والسلام. بس ماته هغه موږ درو ځان چې دا غوړ سالي کې د مېمن پولیس سالي کې ورور دی وسره په دوه جره په دریا ته وځي په ځکه نیول دی دا د ول مقامات اشرفونه زموږ هغه ته هغه موږ دا غوړ ناري او موږ یو دی واوري درخواست واوري د مسلمان اور د ماجر او د مسافر په سکس او نه نه دې کولای چې دا احترام احترام وکړي د موږ ځکه موږ تاسو ته څنګه راځي هر څه کولای چې په سیده ورو په څنګه درو جره باندې دریا ته وځي په ځکه چې دریا ته وځي په دوا ته وځي په ځکه نیول دی نو څوک نس کولای موږ څنګه یو کون دې چې دا پیدا کی یي بس کې په دې ډول هغه کارخانه کې نه درو هغه دا څه ته کوي چې دوی کارونه لري موږ موږ هغه چا راغلا خوایي چې جامو پیغام ورته دې موږ هغه دی وکي مالا کې وکي دا موږ ورور موږ کې تاسو نه کې موږ ځای نه پیدا کی موږ کوم لا دا افغانستان نه دا افغانستان خلک نه ورور جان سلام په احترام
فرحمن د قرباخ څخه مې تماس نیولای دا سلامونه ولاند کوم دا دې رادیو تاسو موږ په قرباخ کې ورور غوړ د تاقی د چار سپورټر د دې بشیشې تاسو سره څنګه دا هیڅ موږ په ختانه کې لاس کار کوي څنګه کار جوړه دې دې
پیغام سلام انتخابات کی روانی تذکیرو تیزی آزاد کمیشن اول آغا پولیس کی پاوزو کې یا په خوځو کې یا کندک مشران هغه خپل عسکرو تذکیره راټول کړي او د کاندیدان په واقعي او خپل کاندید ته ورکړي. السلام
سلام علیکم زبد الله فضلی درغنده ولسوالۍ څخه زنګ وم. زما پیغام والدې ته د زابر له چارواکو صدا د سیدا پوسټو کې د ایرکم اسکر ځای کړی دي. ته ما د چرس کې یا روینس کې د خدای لپاره سن خلج راواز وي تر اصلي دا لیونیان چرچان کې ناست چې خلج په ازاد دي په تکلیف کې د خپل ځان په نشه باندې اخته دی. دا خو د ښنسې ساتل امنیت نه د امنیت لپاره د کار کولی شوی بلکې دوی خپل ځان په نشو په دغو کې د ساتلی د چرچان او بندیان خلک دي سم خلک حکومت کوي سم خلک راواز یې کوي. دغه پوسې ټولې کې دا خلج له پوسو څخه شی واخلي. زما دا پیغام
بجا السلام علیکم ز جاوید کندهار ولایت پنجوایی ولسوالی د سلاوات کلی سره په تماس کیم. موږ د حکومت څخه دغه هیله و هر ځول لرو چې دا د سلاوات په کلی کې بس پر مسجد باندې یو عبادت باوري راوي د څنګ د اوبو د اوبو خو نه غواړو د کښتو د زراعتو د جیوب نه غواړو د اوبو سره موږ دوغونه پازاجو دا وساله دا اوس یو پنځه د کینه کې د دوه نظر ځان حکومت وبره امله دې بس به خو سره فزاد یو بس هغه ستنه و دغه کډر او دولتي چارواکو پر ورسوي ډیر مننه له ذاتي راځي. سو سلام په فکر.
السلام علیکم رحمت الله علی مزاد شریف د فاره خبره کومه. زه د کندهار اوسیدونکو یم. محمد مختن رالو په یو بجار راځه کړی د مزاد شریف په فساد کې چې په نام پښتون مینه راته کوي او دا یخ ټکشنې پښتانه نه پرېږدي. نو موږ راځانې چې زموږ پښتنو سره ولې داسې کېږي ولې توپیري چلند راسره کېږي ولې داسې په بېعزته سترګه راته ګوري. زما سان به یوې نیمې بجې ټکشنې ولې پر دغه دښت باندې دغه یخ ته تر اوسه نه اچوي. نو کتل چې دا زموږ پیغام تر شاوول چارواکو پورې ورسوي ستاسو به ډېره مهرباني وي. وسلام.
وعلیکم سلام ګرانه دوسته. ستاسو ستونزې مو دا دی واورېدلې. پر راتلونکو خپرونه کې به یې حتماً لاړوندو چارواکو سره شریکې کړو. د خپرونې وخت مو په خلاصېدو دی. یو ځل بیا له خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. بیا هم ستاسو نورو پیغامونو ته سترګې په لاره یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ماشومانو راتون کې تارا
دماشو مانو راتون که تارا